او هغه څوک دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورته درلوده چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نه مغنی و دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم وي زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې راغلم د خبره مې وکړه چې زما اول انتخاب هغه ټولو اوکې کړ ټولو یو سر نه غوښته چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه نو همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنه کړه په فیزا ارزو ته اجازه ورنه کړه دا هغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکي نام دي خفال يم دي په پای کې بل اخره دوه کسانه دوی را انتخاب لري البته زه د شاعر په نوم دي سره نظم فقط د مسؤل په توګه ور سره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه ور شو چې کله چې دي در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو ښه نو الته خو تاسو ته د خبر وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسله باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړې دي خپل مرکه کوم دی ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاله لري د سیمینار لاله لري نه انجو د جوړول لاله نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکاله کې مبارزه د غل لپاره مثلا څومره اغیزه په ټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه کړی دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبيات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبيات نه ادبيات سیاست نه نشي لري کې دا هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه غواړم د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسراوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وی کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغه کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا دغه ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړه یو خپل تیزي سولي کی او بیا پاغه اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلای دا پښتنه دي غینه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډې هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه دی شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه ساحه لري مثلا یو لنډې ده دوه فرد ده کنه مګر پاره کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیا مات شي پتا څه لیکلې دي
دا هم دا تقریبا ورته نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مگر وقت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغله خلینا او دل کیږي مگر ګوره ته پاغه صورت ټولنیز نه خپل په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مگر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کې کزوان ته ورکړه
کله
بعد ورکړه که خار څه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق و نه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
که نو همدا علت دی چې دوی لنډه یو ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي یا مثلا د ټولنه د ماینز د غنا مرکز ثقل نه وروتل خبري وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به دې چې دی بخښه کیږي
او ډیره مننه
مېرمنه مننه تاسو نه چنکو کومه ساته چنکو سبا بابا د ناشي
چنکو اوس د دوه لاندو یکایتونو دا ورېدلو بلنه درکوم چې وګمه رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یا یو شتمن خو بی رحمه بودا په یو بزګر باندې پیسې وی. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورخطایي باندې ډاډه شو ویې ویل زه د مشکل داوري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم. که د انجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټې راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوایست، خوله یې موچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډا یې د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچه استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه راتاو چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې ورستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا هغه کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا کتاب په دوه فصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې تقریبا کوټي کې د خپلو راګونو په کښې کې دي. او ما د دې سره زمینه بعضې آهنګونه مشترک شوي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې دوی د موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرځي، ستونی یې ګرځي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي. د هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولی شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به یو عرض وکړم چې موسیقي ته په کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري یا لېوني مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. آسان ترین اله د موسیقي چې د هارمونیه ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، مثلا هغه د بل لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تفکیک ور وښيي. دا چې ما تشریح کړي دي په خپل کتاب کښې، چې هغه ته کیبورډ په هارمونیه پیانو کښې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چا د خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کښې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نادره په دې مورد کښې څه لیکنه کړې ده. منتها د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه وي سرزانه به ورته کښېني او دغه به د څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوه کوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي. او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی، پروفیسر نه دي چې دی کولی شي زموږ سره زما سره په ایمیل کښې خپل مشکل حل.
یو غربي موسیقي پوه کښې په خپله لیکنه کښې اشاره کړې وه چې که تاسې د شرق موسیقي غواړې چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغوونکی غواړي چې دغه پارچه وژغوي، کټ مټې هغسې نه شي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغسې نه شي ژغولی لکه څنګه چې خپله یو شرقي ژغوي؟
که شرقي دي که غربي دي ګرده یو شی دي. موږ یو سبتک لرو چې په سنسکرت کښې ورته سبتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکتیو وایي. دغه دولس سوره دي چې د دې خاصي که غربي ده که شرقي ده مرکب ده له دغه دولس سورو څخه. ممتاز موږ د دوی په نوټیشن کښې فارق دی. نو موږ د سارېګه مپدني او دوی دورن د فصولاسي په حساب باندې کار کوي. خبره په دې ځای کښې ده چې د دوی د هرې میلوډۍ دپاره، د هرې سندرې دپاره نوټیشن لري، او د هغه نوټه څخه دوی استفاده کوي. زموږ ده په قط او په قط پر راګ او راګې باندې بنا ده. مثلا یو هنرمند چې ارمنیه په لاس را واخلي او دوی آواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دوی چې پر ارمنیه ګوته کښېږدي، دغه نور ملګري سازیان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راګ باندې د سیل ار پوهېږي چې دا کوم راګ دي. پر هغه راګ باندې خپل حقیقي سروي، او دی کښې هره سندره شروع کړي د فرهنګي دوی ټوله همنوا کار ورسره کوي. که یوه سندره کوي، که لاس که سل، که تر ماښام، فقط موږ او د غرب په مابین کښې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې یا د هرې میلوډۍ دپاره جلا نوټیشن لري، او موږ پر راګ او راګې باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راګ کښې موږ شرقي هنرمندانو درې سندرې، څلور سندرې وویلې، دوی راګ اړوي په مجره کښې زه راګ واړوه. دا په تنګ که تاسو فکر کړي وي په کوم حاصل کښې، دا په تنګ رباب او تمبور خصوصا تاري الې ډېره ولاړې وي، دستي ډن 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 په اصطلاح د خپل تارونه سوروي. دا معنا ده دوی د دې راګ څخه ولاړې وه بل راګ ته، پر هغه باندې باید تیار
کی تاسو په ډنمارک کې هم شاگردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاگرد د غواړي شرقي را وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاگرد کې نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کې د ریتم او د کال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی. فقط یو شی چې زموږ د دوی په مابین کې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې کاله ډېر کالونه لري، خو موږ هغه ډېر نورمال دي. داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه کې دا درې کال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دي. هغه د مثلا د په نامه لرو څلور دي، موږ د کیوا په نامه سره لرو اته، 2000 کې څلور د خرې په اته، هغه دین کار دي. مثلا موږ 3000 کې څلور په نامه د یک تالیه دولس بیس لرو، هغه دی نشه کارولی. مثلا موږ څلور په څلور زر د څلور سپارس په نامه د سینتال لرو، هغه دی نشه کارولی تر اوسه دی ولاد نشي. او دغه موږ داسې هنرمندان دنمارکي هنرمندان هم لرو، څلور کاله پنځه کاله په دې کښې زده کړه کړې ده. هغوی زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کړو بعضې اوقات، هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته. منتها زما طریقه د تدریس چې ده په شتي موسیقي باندې، زه هغه
استاد کی بیرتا افغانستان تر اوسه په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توب د پاره چې هڅې روانې دي د حکومت په چوکاټ کې، تاسو دا کافي ګڼئ؟
اوس خو هېڅ شی نشته، اوس هېڅ شی کافي نه دي. ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هېڅ شی نشته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته، هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزه صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچاره ګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي. یعنې د هغه د انکشاف لپاره هېڅ شی نه دي شوي او نه کېږي، ځکه میتودیک فقط دغه ډاکټر صاحب استاد سلیم سرلس مرحوم زوی دي، دغه ډاکټر صاحب لا یو څه کارونه کړي دي. هغه د په شخصي حساب د آغا خان د لارې څخه نور نه د دولت په چوکاټ کې هېڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چا ته نه شو راخیستلی، نه په پارلمان کې، نه په شورای وزیران کې، نه په بل چا کې. حال دا چې ټول شوقیان دي، ټول علاقمندي ورسره لري.
بلې، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ویل اکثره یې د موسیقي شوقیان دي، خو د موسیقي او د سندرغاړو په مقابل کې یو ډول حساسیت ښیي. دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه را شروع کړو. دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته استاده د دې دپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات را واخلو چې مسلکي خلک دي، دوی هم پروفیشنل دي، اما نه علمي. علمانی موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کښې نه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې موږ راغلي. نور مو میتودیک مو یعنې داسې یو داسې یو مکتب څخه نه دي راوتلي چې هغه دې علمي مکتب دی او هغه دې په اساسي توګه سره څه زده کړه پسې وشي او هغه دې پرمختګ وشي او جهان هغه دې تشویش په خپله جامع کې. یو بله دا ده چې د افغانستان د هر شي دپاره پیسې مخي، هر شی د پل دپاره، مثلا د عام المنتیا دپاره، د نورو شیانو دپاره، د موسیقي دپاره هېڅوک یو دوی نه ورکوي. په دې خاطر باندې چې موسیقي د دوی په اند حرامه ده، یا دا نه شی چې معنی یې سوې ده او سر د لارې یې سوې ده، همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي. اما هغه نه دي، هغه ته بیا څوک نه بولي چې کمه موسیقي حرامه ده.
جمیل داری
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړۍ ټولګې ډیری سوژې مې کلیوالې وې، خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاوان کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری و، کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایوټو ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډي جوړه کړې وه، په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم. بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و، هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې، هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو، د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس، له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته، بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم، د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختي سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختي ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختي په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختي ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. کوم راجین لري د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم، تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ، زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان چې هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي چې چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوند رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غوند رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بدها د اطمینان غوند رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی پلمن کې، آخ کته هم د اسمان غوند رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوند رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوند رسوا شي.
The Sabah.